پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستان وجملندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. افغان حکومت وی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دی. د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې په مکړې خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي چې د نور مسله ترڅنګ به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست او نړیوال بانک په یوه نوي کلنی راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. د دې غونډې په درشل کې په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو تازی کې بیلی هاتچسن ډاټ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. اغلی هاتچسن پرون د اکتوبر 23 د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري اعلانو ته ویل دا چې افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي. په دغه سازمان کې د امریکا استازي وویل موږ د غوث ملاتړ ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو، خو موږ به همدارس په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو په جلسه کې هم خبرې وکړو. زه باید وایم چې موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کاله د افغانستان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو ښه امنیت ټینګ کړی و. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د دغه وزارت محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ونیول سي. ښاغلی صدیقي زیاته کړې چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ سوي چې غواړي د بورس له لارې و بهرني هیواد ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړ سي، له پایل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیری محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. نړیوال بانک په یوه نوي کلنی راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړ، ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي دي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحلیلولو او له هیواد بهر سوداګری چارو د شکېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل سوي دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجه مخکې سوی دی او 108 ځای خپل کړی. افغانستان په دې لیست کې 103 راغلی دی. نور نه هیوادونو چې د سوداګرۍ فعالیتونو په لسو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد سوی دي. د ایران لپاره د بشري حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د اعدامونو دوام خوښینونکي او د اندېښنې وړ بللی دی. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته پرون وړاندې کړی، ویل سوي چې تهران تېر کال ډېر ځلمکیان چې بلوغ ته نه ورسېدلی اعدام کړي دي. ایران تېر کال یوازې 9 په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړي او سږ کال یې تر اوسه پر 2 ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو له 13 کلونو د کم عمره ماشومانو اعدام منع کړی دی. ښاغلی رحمان ویلي چې په اوس وخت کې په ایران کې 90 تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت کې عمرونه له 13 کلونو کم وو. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې ته نیمایي په ایران کې لږ تر لږه 103 کسان اعدام سوي چې پکې 2 کلن وو. که څه هم د بشري حقوقو دغه څېړونکی وایي چې په ایران کې د اعدامونو شمیر په کمېدو دی، خو بیا هم ایران په نړۍ کې هغه هېواد بلل کېږي چې تر ټولو ډېر پکې خلک اعدامېږي. او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یوې ډلې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو قمندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریه د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهوري غوښتونکو سناتورانو لینسی ګراهام او مارشا بلاکبرن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولین، جین شاهین او ریچارد بلومنتل پرون چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استولی لاغه غوښتنه کړې چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو قمندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. په استولی لیکي دغه سناتوران ویلي چې دوی د سوریه په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډیره اندېښنه لري. دغه سناتوران ویلي د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټور وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل د دې او نور خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتې هیله مند دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په مسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پوهنتون له استاد نصر الله استانګزي سره مرکه لرو. دا هم واورئ چې په کابل کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان دې نه ځنډي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او اعدامونو پر دوام انتقاد کړي. د خبرونې دویمه برخه کې د مریم توخی سره د مخکو خزو پروګرام اوري چې دا ونی پکې له مدني فعالې لینا شینواری سره غږیدلې.
دا څه ډېرې کمې ښځې دي چې کورنۍ حمایه کوي او مخکې ځي، او زه ځان خوشبخته احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړې وه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضح توګه اوریدل کیږي. په مسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړیږي. که څه هم مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې قید افغان حکومت استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو اوس افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتې هیله مند دي. په اړه نور تفصیل په کابل سټوډیو کې زموږ همکار خاطر پردیس ناورو. پردیس ته تاسو نه به معلومات واورو.
مننه ان صاحب، ټاکل شوې ده چې سبا ته د مسکو یا روسي، امریکا، پاکستان او چین یا د مسکو په کوربتو باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې ناست تر سره شي. په دې ناسته کې د څلورو هیوادونو حکومتونه پکې ګډون کوي، خو افغان حکومت وایي چې په دې ناسته کې ګډون نه کوي او پایلوتې هیله مندي. موږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت څخه دا هم وو پختو چې دوی ته آیا په دې ناشته کې رسمي بلنه ورکړل شوی او کنه. خو دوی په دې تړاو باندې څه ونه ویل، صرف همدومره ویل چې موږ په دې ناشته کې ګډون نه کوو خو پایلو ته یې خوشبینه استو. همداسې د تورته له دې وړاندې امریکا په افغانستان کې د افغانستان سولې په تړاو باندې نه پړاو د سولې خبرې پر مخ بودلې چې د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له لوري دغه خبرې د یو ټویټ په کولو سره په ټپه ودرېدلې. اوس بیا د دغه خبرو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې بیا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یوه بله مهمه موضوع ګرځېدلې ده چې اوس هر هیواد هڅه کوي د افغانستان د سولې په تړاو باندې په خپلو مینځو کې سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو خطر پردیس، موږ به په روانو خپرونو کې له تاسو سره بیا په تماس کې یو په دې اړه به نور معلومات له تاسو څخه اورو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، له خطر پردیس موږ واوریدل چې د مسکو غونډه چې پکې د څلور هیوادونو استازي د افغانستان په اړه راټولېږي، افغان حکومت ویلی چې دوی پکې ګډون نه کوي او پایلو او نتایجو ته یې هیله مندي ښودلې ده. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې آیا افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو شورا د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د زر اعلان غوښتنه کړې. دوی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ درغلې ته لاره هواروي. دوی دغه شان ادعا وکړه چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو سناریو تکرار کړي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی و، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له واورو. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ان سپ تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا نن د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې د وروستیو پرمختګونو په دې اړه د ستونزو په اړه مطبوعاتي غونډه درلودله. په دې کې یو شمېر کاندیدان د دوی مامینین راټول شوي وو او خپل نظرونه څرګند کړل. د جمهور ریاست کاندید عنایت الله حافظ له انتخابات خپلواک کمیسیون وغوښتل چې باید د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، یعنی جورجاډي ته زمینه برابره نشي. ښاغلی حافظ په دې اړه وویل:
شورای نامزدای ریاست جمهوری اعلام میکنه و ما من حیثی عضوی از شورا اینو میخوایم جدی بگم که دیگه مردم افغانستان حکومتی دوسره را پذیرفتنی نیست. از کمیسیونای محترم خواهش میکنیم که برنده واقعی انتخابات را با جرأت و قاطعیت اعلان بکنه، اما از او برنده خواد اگر به صورت شفاف اعلام بکنه، اما حمایت میکنیم و هم جامعه جهانی حمایت.
د جمهور ریاست بل کاندید احمد ولی مسعود ویره څرګنده کړ چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د 2014 کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار شي. دول چې ځینې هیوادونه چې نوم یې وروانه خست ویلې هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا تکرار شي.
حلقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش میکنه که سناریوی 2014 را تکرار کنند. سناریوی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. نسل امروز آگاه شده، مطمئنن از طرفنهای 5 سال قبل آگاهی دارند و قطر حساس هستند در قسمت سرنوشت خود.
د همدغه شورا د انتخابات خپلواک کمیسیون د اډیټا سنټر د مرکز د قفل د ماتیدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړله. حتی ځینو کاندیدانو ادعا وکړله چې دغه سنټر کې ګوتې ویل سوي دي. د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی وویل په همدې غونډه کې چې په همدغه شپه چې قلف ماتیږي شاوخوا درې لکه رای سیستم ته داخلې سوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا هر څه رد کړي دي. یوازې د قلف یو د قلف د ماتېدلو تایید کړي دي او ولیدي چې ډیټا سنټر ته څوک داخل سوي نه دي. همدارنګه د جمهور ریاست کاندیدانو ویل چې دوه ټیمونه چې نمونه یاد نه کړل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او کمیسیون یې وغوښتل چې د هیچا مداخلې ته غاړه کېنږدي. انصر
ډیر زیاته مننه کوو. دوستانو، رحمت الله افغان و چې په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا له هغه څرګندونو خبر کړو چې ویلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې زر تر زره اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم کابل ته بیا ورستنیږو. خاطر فرضي سو اقتصادي خبرونه دروړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزي د پروسس لپاره د یوې نوې کمپنۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس نصیر علامیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپنۍ د 6.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د رحیم ګرځي کمپنۍ لخوا جوړیږي. د ښاغلي علامیر په خبره د دې کمپنۍ په جوړېدو سره به شاوخوا زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس همداراز وایي د دې کمپنۍ له جوړېدو وروسته به په کلني ډول 6000 جلغوزي پروسس او د نړیوالو بازارونو په معیار برابر نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی علمیار په داسې حال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو خبره کوي چې له دې وړاندې داسې راپورونه وو چې افغاني جلغوزي په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته صادرېږي او بیا د همغه هیواد په نامه نړیوال بازارونو کې پلورل کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه وایي د پاکستاني او قزاقستاني وړو بیې له تیرو دوو ورځو راپدې خول وړې شوې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قزاقستان کې د غنمو کم حاصلات د دې لامل شوي چې د قزاقستاني وړو بیې لوړه او واردات هم کم شي. د ښاغلي فضل رحمان په خبره له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پڅې اړیکې مستقیم د وړو پر بیو اغیزې کړې دي. هغه له افغان حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره د دواړو هیوادونو له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي تر څو د وړو بیې بیرته نورمال حالت ته وګرځي.
خاطر پردي سوچ یې څو اقتصادي خبرونه واورول. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان په اړه به وروسته نور مسایل او موضوعات هم ولرو، خو اوس د سیمې او نړۍ وی موضوع تاسو. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی. په ایران کې سکال په څه باندې لسو میاشتو کې 133 کسان اعدام شوي چې ترمنځ یې تنکي ځوانان هم شامل دي. صفی الله ستانکزی موضوع تعقیب کړی او همداشي بر سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له بشري حقوقو کومو سرغړونو د ملګرو ملتونو اندېښنه پارولې چې په ایراني انتقادونه کړي؟
مرانه، د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي جاوید رحمان چې د بشري حقوقو په برخه کې راپور جوړ کړی دی، هغه ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقص دوام په دغو لګکیو کې هم مذهبي لګکی دي او هم قومي لګکی دي. د هغه د حقوقو د نقص دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپلو د اعدامونو دوام او په اعدامونو کې د ماشومانو یا کم عمره یا کسانو چې 3 کلنۍ کم دي دغه اعدام د سخت اندېښمن کړی دی او د جدي غوښتنه وکړه چې دغه اعدامونه باید ودرېږي. رحمان دغه راپور د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې یوې کمیټې ته چې د ایران په اړه باندې ځانګړی شوی و وړاندې کړ. هغه وروسته د دغه راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبریالانو ته هم خبرې وکړلې او د خبرو مهم ټکی په ایران کې د اعدامونو دوام.
I remain deeply concerned at the continued use of
د ویز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن يم. کسان په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه وه، خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه ده. 253 کسان اعدام شوي. د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدامونو دوام اعدامه لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه کم عمره ځوانان چې دواړه 19 کلنو اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال له پیله تر جولای پورې چې شاوخوا 6 میاشتې کېږي 133 کسان اعدام شوي دي، او له هغه راوروسته هم د اعدامونو د دوام اندېښنې شته او ښایي دغه شمېر 2019 کال کې د 2018 کال په نسبت زیات شي. تر چین وروسته ایران په ټوله نړۍ کې هغه هېواد دی چې ډېر زیات د اعدام سزا تطبیقوي، خو په شمېرو کې چې د کال راوزي ایران اول مقام لري. په ایران کې د ډېرو زیاتو جرمونو جرمونو په خاطر د اعدام سزا تطبیقیږي. قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، د مخدره مواد قاچاق چې ډیر زیات دی، زنا او ګڼ نور مسایل چې وضاحت غواړي، دا هغه جرمونه دي چې مجرمین یا مرتکبین په اعدام محکومیږي پرته له دې چې ولو دوی محاکمو یا عدالت ته لاسرسی ولري یا ونه لري. او ډیر زیات شدید انتقاد هم په دې باندې دی چې دغه مجرمین چې په اعدام محکومیږي دوی یو هم سم عدالت او سم مدافع وکالت ته دوی لاسرسی نه لري. او
په ځانګړې توګه یو شمیر افغانان هلته ویل چې په اعدام محکومیږي او هغوی د دې په خاطر چې هلته کډوال دي یا لږ تر لږه قانوني اسناد هم ځینې نه لري، دوی په ډېرو وړو وړو جرمونو باندې ادامېږي او د مدافع وکیل حق نه لري.
په تېرو څو کلونو کې ځکه چې افغانان هلته خواره او غریب طبقه هم دغه افغانان دي چې کار کوي هلته، دوی په وړو جرمونو باندې او په ځینې د مخدره موادو په جرمونو باندې پرته له دې چې دوی وکیل ونیسي، ځکه چې وکیلان هم پیسې غواړي د دغه پروسیجر د مخته وړلو لپاره، دوی له دې پرته چې دغه پروسیجر ته لاسرسی ولري دوی ادامېږي. او په تېرو کلونو کې دغسې راپورونه شته.
ایران د ملګرو ملتونو نو په ریپورت څه خبرګون خوده لڅې ویل دي.
د ایران استازي د ملګرو ملتونو په همدغه ناسته کې چې د ایران په اړه ځانګړې شوې او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان خبرې کولې، د ایران یو استازي هم برخه اخیستې و، د نوم محمد حسنی نژاد، او د جاوید رحمان په ریپورت باندې انتقاد وکړ. وی ویل چې د ملګرو ملتونو په کمیټو کې دغه سي د البته دغه راپور نمایشي و بل، او وی ویل چې دغه سي تکرار او دغه سي مکرر نمایشنامې د خبره هیڅ د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. د انتقاد وکړ چې د ایران دغه جوړښت سم پام نه دی شوی. دوی ویل چې موږ د اقلیتونو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی، او د یادونه وکړه چې موږ تر ټولو یو لوړ سیاسي مقام د آذربایجاني اقلیت په لاس کې دی، او د انتقاد وکړ. خو ایران د نړۍ له ټولو فشارونو سره سره په تیرو څو کلونو کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده، او لا هم سلګونه کسان د اعدام د حکم په خاطر باندې هلته په زندانونو کې پراته دي شپې ورځې تیروي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو صفي الله ستانکسي او چې پر ایراني د ملګرو ملتونو د وروستیو هغه انتقادونه خبر کړو چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاوي او اعدامونو په دوام باندې انتقادونه شوي دي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. دا د ولایت د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې دا ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان مراجعه ورته کوي. نور حال به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورت کې واورو.
د ندالي اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري. یو ونی مخکې دولسم شچاغ پسه یو دم وغزري او د حلال تر چړې ورسېد. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربار کوم بزازي باندې اخته یم، مالو نرنې سم خرڅوم دی، دغه مو کاربار دی. نو یو رقم مریضی ته پیدا سوی ده، مالو نه کتلې پسمه و نه جوړې ولج مریض و چې در ډاکټر پر میرا سوی هغه ټک د ټک راوښتي مړه تم دغه وایو دا ټکی مرز ورته وایو ته چې بوته ډاکټر راته ول چې دا د کانګو په نامه باندې ډول مرز دی، دا غوي رستي دغه سوی دی ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې. او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي، نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغانو ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستې دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میشت کی مشتر سره سوي دي 15 تل پاتسته هغه وجه سوي دي یا هغه د وجه سوي دي چې څلور انټرول سوي دي په ډیر وخت مالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولې و مونته هغه سوي دي نه بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه شته روختنه پر خپل طلب سوي دي ادب دا دی چې د دې مرض په هر څونه چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسی روغتي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سی اهتمامات هم دي شوستنه کې
شغل یقین ازادي رادیو ټول د کانګو پنوم د دې خطرناک ناروغي پاړه لا هم د علم ډیر خلک معلومات نه لري د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره ترونونو لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظری وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره 12 بستر لري چې کفایت نه کوي ډاکټر حیات الله نظری وویل هر میاشت د 15 تر 30 پورې په کانګو اخته ناروغان د درملین لپاره دوی ته مراجعه کوي
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدید ویروسي وینه بهون کې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنې کني چې په امه سره سره موږ پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د دې منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزې د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپرېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نشانې دي مهدلی استایی د ازادي راډیو هلمند
تاسو لا پیغامونو
سلام څنګه ځلان يم لین من ولایت څخه مالي کني ولده مشتخه د شکایت او چې په لمن کې ولایت کې نایو سالي کې یو مکتب هم تر خنور کول کیږي او مېمنو له د دوه ورځې څخه ترموز باندې درسونه باندې کړی نو لا شغل دې سمور څخه یې لکو چې د مېمن سره پر وخت ورکې والسلام
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمرات مکمالي متورکل شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت کوښښ لاندې دا کولی شي چې نمرې پکې ورکړي د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي 5000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یو نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي وسلام
دا پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم اسلامي دولتمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سردل ډیپارټمنټ سرحد پورې غزیده سړک بیرته کندو کفر شوی ده دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان د په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټولې لوی پکتیا د ټول ځن ستونزه حل شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه وچه خپاره شو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
او سم ستاسو لا سمسونه څو سمسونه راخلو حکمل افغان د خوس له صبري ویلي باید سولې ته جدي کار وشي ځکه د پوینا هر ورځ خلک وشل کی محمد قاسم زواک له هلمند نوی د سولې خبرو ته خوشبيني او تمل لري چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي انګار خروټ له شکین څخه وی د مسکو غونډې ته خوشبين نه یم او د سولې هر ډول خبري باید په افغانستان کې وشي عزیز زابلی وای لا هسکی مینی واشی غمیزه په نړیواله کچه وغندل شو او د هسکی مینی له قربانیانو سره یې غمرازی وکړه، خو زموږ یو ډیر نږدې ګاونډي پاکستان هیڅ عکس العمل ښکاره نه کړ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم 12 نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي. ټاکل شوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې ناسته کې به د کوربه روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي هم ګډون ولري. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکل هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2023 کال تمویل کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هرات ولایت کې د ګڼ شمیر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو نن سهار وختي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې شاوخوا 15 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فوات امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی او 11 نور طالبان پکې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوال بانک په یوه نوي کلنی راپور کې پاکستان د غلسو هیوادونو په کتار کې راوستي چې تیر کال یې د سوداګرۍ د شکېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې خپور کړی، ویلي چې څارونکو دا موندلی چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 کې پرمختګونه کړي دي. د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یو ویډیو لید. امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قمندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسیو د کانګرس غړو ته د سوریې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. او د ایران لپاره د بشري حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د اعدامونو دوام خوښینونکي او د اندېښنې وړ بللی دي.
دوستان زموږه غلا ساده یې راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. دا د مهمو خبرونو سرټکی و تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې کتل شي. اوس هم رسوده مخکخه خوځو پروګرام ته مریم توخی وړاندې کړي.
مخکخه خزي
دا ازادي راډیو درنوریدونکو سلامونه میومنه. بیا هم مریم توخی ما د مخکخه خزید په خبرونه کې ستاسو ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو د تل په سیر بیا هم ملمنه را سره ده، فعال ملمنه د خزو په برخه کې چې اغلې لینا شینواری مدني فعال را سره ده. دوی ته بخیر اغلاست هم بخیر اغلې اغلې شینواری.
سلامونه مریم جانې تاسو او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنه خوړم.
نو د ذکر به را پایل کړو بیا په نور فعالیتونو هم راشو.
ډیره زیاته مننه. زه د کابل پانتون د شریعت او برخه نه فارغ یم او په عامه حقوق کې ماستری کړې ده.
خوانځم چیرته لوسته؟
کابل په خیرخانه کې پنځه فاميلي مکتب ورته یالته ما خپل لمړی زده کړې تر سره کړې.
څنګه ممانتونه خو بنو د ذکر په مخ کې کله چې ذکر دې ولې پانتون تتلی او بیا د ماستری وکړه ممانعت څه مشکل خو بنو؟
لنی کمر غزه زما کورنۍ رسیدل، زما پلار او مور دواړه رسیدلي خلک دي. کورنۍ زما معنی شوی نه ده. د درس هم یې راته ویل ته باید مخکې لاړ شي درس وایه، حتی اوس راته وایي چې نور هم باید زده کړې وکړې. یعنی داسې ډېرې کمې ښځې دي چې کورنۍ حمایه کوي او مخکې ځي، او زه ځان خوشبخته احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړې وه.
د ښوونځي په دوران کې پوهنتون په دوران کې داسې ښځو سره خویندو سره مخ شوی چې هغوی سره له ډېرو مشکلاتو ممانعتونو زده کړې کوي.
اول نه زموږ خپل صنف په مکتب دوره داس دوره نه ده چې ته ډېر دې شیان ته متوجه اوسې، ځکه هغه ستا سنم دا تقاضا نه کوي ستونزه ډېر متوجه اوسې، ډېرې کمې که هغه سي زما ماسم هغې وخت کې هېڅ متوجه نه وم، اوس خپل درس ته به متوجه یم. کله چې زه پوهنتون کې شوم بیا متوجه شوم څومره ښځې ستونزه لري. زموږ صنف کې زما خپله صنفی اول صنف کې وم چې هغه واده شوه، بیا هغې نه پس هغه ماشومداره شوه، یعنی لیدل مې چې څومره دا په سختیو کې راځي درس وایي. بیا هم یعنی زه ما وویل که زه تی په ځای ما نه شو کړی، ولې هغې ښځه کړی شو، ځکه لورې د دوه ورځو وه چې پیدا شوه دا راغله امتحان یې ورکړ، امتحان هم ډېر سخت و، نو هغې نه زه پوه شوم چې ښځې څومره تکړه دي.
واقعا یو نارینه هم واده کوي ماشومان راوړي او بیا تر څنګ یې پوهنتون وایي کوم مشکل نه وي، خو که ښځه واده وکړي بیا ماشوم راوړي بیا هغې ته څومره هم به ماشوم ګالي هم به کورنۍ او هم به
یعنی مسؤلیتونه بیا دوه چنده کېږي. یو خو د ماشوم مسؤلیت هغه طبعا مور پورې اړه لري چې هغه باید مور ورته رسیدنه وکړي، بیا د هغه فامیل ټولې ستونزې هم په ښځې که نه هغه ښه فامیل چې هغه کومک ولی هغه ښه فامیل چې نه هغه تر غواړي چې دا ستا د یوه شي ورسره کومک ځینې ښځو سره کومک هم نه کېږي، یعنی یو نوع فشار ورباندې واده کېږي چې دا باید دا کار
څنګه و، یعنی هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې څومره توپیرونه لري، هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دي څنګه ارزوئ؟
یعنی یو څه تغییرات به راغلي، ځکه زه اوس وینم چې ځینې کورنۍ هغه ذهنیتونه یو څه تغییر شوي دي، ویل ده چې یعنی ښځه که زده کړې وکړه ده بې لارې کېږي نه، دغه اصطلاح چې وه چې باید ښځه زده کړې ونه کړي ځکه بې لارې کېږي. او ما دا اورېدلې، یو ورځ ما ته مستقیما یو نوم یې نه اخلم، ما ته ویل چې ښځه خو یا د کور ده یا د ګور، نو ته څنګه راوتې مال صحیح ده، نو چې یا د کور ده یا د ګور ته خپل ښځه ما سوساتې، ویل زه د کور او د ګور تنه نه یم، ځکه ما ویل نیم اسلام درته د بي بي عائشې صدیقې د خوانه رارسېدلې هغې، نو هغه خو هم یعنی ټولنې ته راوتې وه، ځکه رول وروبول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه، نو ته څنګه دا مفکوره لري چې ښځه یا د کور ده یا د ګور؟ خبره دا ده چې اوس تغییرات راغلي دي او ورځ په ورځ دا تغییرات باید خلک ومني، مجبوریت نه هم خلک مني، ځکه په ټولنه کې که منګه اوس یو ارزیابي وکړه د ښځو چې څو کاله مخکې راوتې اوس د هغې نه یو څه فیصدي ډېره شوې ده، یا چې ستونزه شته دا نه وایي چې موږ دا یو ځلي باندې به دا ټولې ستونزې حل کېږي، ولې که موږ کار وکړو ښه رول ولوبو یعنی نورو ته الګو شو دا تعداد نور هم ډېرېږي.
تاسو څه بولئ د دغه تغییراتو؟ یعنی فعالیتونه ډېر شوي دي، مدني فعالیتونه یا د ښځو په وړاندې دغه عامه پوهاوی زیات شوی چې ښځې کوای شي؟ دلته نور داسې مسایل
دلته څو عامل دي، یو ښځه راووتې، ښځې د سیاست په ډګر کې هم راووتې، ښځې تجارانې هم شوې، ښځې اقتصادي برخه کې هم وده وکړه. دلته څو عامله به شي، یو خو موږ عامه پوهاوی ډېر شو، تلویزیونونو طریقه، رادیوګانو د طریقه، د خپل مدني حرکتونه چې ښځو وکړه د خپل هم اغیزه لري، ول دا چې خلکو ته یعنی ښځې هم پوه شوې که موږ کار وکړو خپل به پخو ودرېږو، موږ کړی شو چې ښه رول ولوبو، او که چیرې موږ په کور کې اوسو هم خشونت منګندې کېږي هم اوس موږ حقونه څوک نه راکوي، یعنی د عامه پوهاوی هم خپل رول درلودلی،
یو څه ناڅه مثبت تمام شو،
مثبت تمام شو
یعنی
سلفی ساده نکیگی چه پتر طولانه که دفتن تغییرات رش، ولی یو چشت داده
را باشو فعالیتونو تمام چه فعالیتونو مکری؟
فعالیتون نه خپل ډیر راضی نیم، ځکه موږ باید دومره ډیر کار وکړو چې تر څو پورې موږ خپل راضی شو. فعالیت تر دې دمه هم لګیا یم، فعالیتونه کړم، زه چې کله پوهنتونه فارغه شوم په کار مې شروع وکړم، هلته زما فعالیتونه شروع شو، ما د ښځې مختلفې قضیې مخکې وړې، موږ څلور دیرش ولایاتو کې هیډلاین د طریقه و موږ ښځو ته مشورې ورکړې، قضیې به راتلې مختلفې، ولې ښځو برخه هم ډېر زیات اغېده، موږ لیوالتیا لرله چې هغو دپاره ډېر باید خدمت شي، ځکه هغو ډېرې مظلومې دي. نو اغېز نه زموږ فعالیتونه شروع شو، موږ به تقریبا روزانه څومره قضیې لرلې هغه حقوقي مشورې به هم خلکو ته ورکړو، تقریبا موږ درې کاله هلته کارو کارو که هغې نه پس موږ زه مدني فعالیتونه مې هم د دې تر څنګ شروع کړل.
دغه مدني فعالیتونه چې تاسو کوئ البته په کوم بر
زمګه مدني فعالیتون مدني فعالیت کزوین مشخصا منګه د خځو په برخه کې کړو د غلطه ځکه منګه مدني فعالیت مشخصا د خځو په برخه کې نه کړو ولی او اړخې د خځو په برخه
څنګه یعنی موږ په هوای ورکوي د خپل حقوق نه خبره کوي څنګه
کله چې ضرورت شي منګه په ټول برخه کې خځو سره مرسته کړی شو
او کړه مدته تر څو
پورې بله
په کوم برخه
زه خو داسې اوسې کې کار کړم چې ښځو په برخه کې نه ده ولې په څنګ کې زه مثلا
د مدني فعالیتونو
مثلا یو ښځه ضرورت لري رشمت زه دغه قضیه لرم زه دغه خشونت سره واقع شوم زه باید څه وکړم موږ هلته همکاران لرو هغو ته مراجعه کړو ورسره کومک کړو او موږ غواړو چې یو د ښځو یو قوي حرکت رامنځته کړو په هغې باندې هم زموږ کار جریان لري خو هغه زه نشم کړی چې وسیط استاته شي
نو ورزو اړیکه به راواخلو په ګورو چې څوک دی بل السلام علیکم بلې
السلام علیکم مریم جانې جوړ په خیر
وعلیکم السلام څوک دی کوم ځینه
مننه مریم جانې سلام تاسو او محترم دلبنې ته او د ازادي راډیو ټول او قدرمنو اوریدونکو ته چشمن ترخیل هم د کابل ولایت
ترخیل صاحب بیا هم درته ښه راغلاست ما کور ودان چې په خبرونه کړی کني سي نو مهرباني کوي پښتنه لري
مننه مریم جانې کوم تاسو موږ تاسو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وے تعلیم پنر او پسے زبان دے فارغ دا وقت کی فضیلت زبان دے فارغ بنو یا سند یا کیدا دا غانان لدین دادا کی یاد دی مخنیوی کی کی باید مرمن تعلیم ونی کی دا کلونی کی دا دو وقت نظر بند کور نے مختن لا کی اکثر پاکستانی کولو نا کی پند دی قربانی کی مثلا دا تعلیم نہ محروم کی یا اول خو اصلا چا وعدہ یا نامزد نہیں کی اغلا تعلیم محروم کی
کور ودان مننه کو
اول خو ډیره زیاته مننه دی ورور ښه یعنی ښه نظر لرل په نظر په څنګ کې بیا پوښتنه لرل چې دو اوس دا ښځه څنګه وشکړی چې نامزاد یم کي او واده مو که خپل زده کړو ته ادامه ورکړه راځئ خپل کورنۍ نه اول شروع کړو که چیرې ښځه سره کورنۍ مرسته ونه کړه نشي کړی چې مخکې لاړ شي او دا واقعیت دی او که دې واقعیت نه زه نن سترګې پټې کړم چې نه ښځه کړی شي پرته د دې نه چې د سړي حمایه او سړی مخکې لاړ شي نو دا غلطه خبره ده ځکه زموږ ټولنه ناخواله شته دی نو که یو ورور خپله خور مکتب ته پرېږدي طبعا چې ورندارې هم کور ته راځي هغه هم پرېږدي او که موږ خپله خور مکتب ته پرېنږدو بیا ورندار هم نه پرېږدو مشکل هم دا دی زه د ټولنه هیله لرم چې دا اصل چې علم فرض دی په ښځه او نارینه باندې راځي دغه اصل د خپل کورنیو نه عملي که نن موږ خپل کورنۍ نه عملي که بیا زموږ څنګ همسایه هم زده کوي هغه بل هم زده کوي یعنی دا انتقالیږي ټولو ته بل عامه پوهاوی ډېر زیات ضرور دی چې یعنی دغه عامه پوهاوی کېږي د رادیوګانو طریقه د تلویزیونونو طریقه نو ورونه هیله لرم چې مثلا په کورنۍ کېدای شي دا اجازه ورکول ترې اجازه ورنه کړه لاړ دې شي خپل تره د قناعت ورته وایه ماما ته د قناعت ورکړه چې خیر ده ښځې هم حق لري چې زده کړې وکړه هغه فواید ورته وایي چې نن که ستا لور یا ستا ورېندار یا ستا ننګور باسواده شه ستا نسل تغییر خوري نو همدغه کېږي چې موږ بیا یو څه تغییرات په ټولنه کې
یعنی د ورونو په مرسته د کورنۍ په مرسته هغه ناشونی کار هم شونه
کېږي
رسو دې پوښتنې ته چې تاسې د یادونه وکړه چې قضیې هم تاسو ته راتللې د بېلابېلو ولایتونه ډېرې قضیې به څه وي البته د ښځو په برخه
د زیاتره قضیې چې موږ ورسره مخ کېدو دا د تاوتریخوالي قضیې وي په کورنۍ کې چې څه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې کېدې هغه قضیې به راتللې چې خشونت قضیې به کله داسې شو چې هغې نه به نور قضیې هم پیدا کېدي یعنی د تاوتریخوالي قضیې به باعث کېدي چې حتی جنایتونه به هم دې نه واقع کېدي زیاتره زموږ قضیې خشونت قضیې وي د کورنۍ خشونت یعنی د کورنیو نه شروع کېدي بیا به ډېره مسله غټېده بیا موږ سره په تماس کې وو موږ به ورسره یعنی هغه خپل مشوره به مرکول زیاتره کورنۍ کې د خوشنط قضیه
داس قضیه هم چې د خزو د خوانه تفریح خواله په خزو باندې شي به وکړه
دا ماته دی د یعنی مزه چې کله هر وخت واقع کیږم دا چې خزه په خزه خوشونت ک زبه په دې عقیده يم سیده چې خزه په خزه خوشونت ک ولا اصلي عمل بیرته هم سره کیده شي ځکه سره د کور مسولیت لري او د کور ریاست په غاړه لري ریاست کې به کوم خلای چې خزه به خزه په مقابل کې را پچی دی هغه بیلانس چې د خزه په منځ کې ده مثلا خزه ته حق لري مور ته حق لري په دغه مند نه پويږي یا خزه ته ډیر اهمیت ورکي یا مور ته ډیر اهمیت مقابل لور ته دا پیدا کیږي دا عقده به خوشونت منده آخر نتیجه دا هیچ به خوشونت واقع کیږي که مور ته ډیره توجه که خزه تر خفه کیږي خزه خوشونت که خزه ته ډیره توجه مور وچ ولم زه خوده منده حق لرم والده زوی ما ته توجه نه نو بیرته هم عمل بیرته سړی درجه کی کله دا چورونه خفه نشي یعنی په کل کې نه زینی قضیه هم دست کی
زینی موارد دست کی البته اندغه کارونه چې به تاسو وکړه دا قضیه چې تاسو ډیره او دوی تمام زواب ورکاو سره مفید تمام شوی نتیجې پایلې مو واخیستې کوان منخستې
یو خبره ده یو موږ قضیه کې موږ د فتن لا چې محاکمه ته قضیه مخ کې ویسو هغه موږ ته معلومیږي چې څومره قضیه حل شوې دي ولیدا چې تا ته زنګ راځي ته په زنګ یو چا ته مثلا ورته مشوره ورکې که هغه قضیه ځنی قضیه چې حل کېده به بیرته به موږ ته اول نه راکېده او موږ به هم هغه باندې فشار نه راوښ ساس قضیه څنګه شو ولی فیصدی لره لزکه خل خوشاله او ځینی وختونه داسم کیده چې هغه قضیه وای زه حل لاره غوته نه لرله و مونږ کوشش کړی چې کورنۍ کې به دا قضیه حل شي حتی هیڅ عدلي او قضایي ارګانون ته راجی هم نشي نو اصلا قضیه کې دا د کله کورنۍ قضیه کې اول کوشش وشي خپل کورنۍ کې هغه مسله حل شي
واخن داسې کوم خاص کار مو کړی چې ځان ته خپله یعنی امتیاز ورکوي یا ویاړی خزو لپاره
نه متاسفانه
یعنی تصمیم لرئ ته خیر
تصمیم لرم
هغه به څه وي
کله چې زما لره پرتو سیمه کې د ښځو او د جنکیانو مکتب فعال شي بیا به زه وایم چې دا فوق العاده کار
څه نظر لرئ په اوسني شرایطو کې د ښځو رول په ټولنه کې څنګه ارزوئ
په اوسني شرایطو کې هغه رول چې ښځې باید ولوبوي تر اوسه پورې نه دی لوبولی سیده موږ وایو چې مثبت تغییرات راغلي دي ولی هغه اصلي هدف ته چې ښځې باید ورسي تر اوسه پورې هم نه دي رسېدلې مبارزې ته باید موږ دوام ورکړو تنه دلته د ښار مسله نه ده هغه ښځې چې ژوند کوي په ښار کې هغه مسله نه ده موږ باید په کلو کې ښځې باسواده کړو خځه باید خپل حقونه باندې پوښي خځه حداقل باید هغه څه چې ورته خدای پاک په اسلام کې روا کړی هغه باندې باید پوښي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی سید یو تعداد به پوي ولې موږ تر اوسه پورې هغه څه چې باید خځه رول ولولو به وي هغه اوسه پورې موږ هغه هدف پورې نه یو رسیدل متاسفانه
علت به څه بولی تاسې
علتونه خو ډېر زیات دي یو خو دغه ټولنه داسې ده چې ټول صلاحیتونه د نارینه وو په لاس کې دي هغه کورنۍ نه شروع تر سیاسته پورې بل موږ جنگ په شرایطو کې جګړه ده په افغانستان کې دغه زه فکر کړم دوه عمده علتونه دي چې موږ نه شو کړی چې تر څو پورې ښځو ته ښځې وشي کړی چې خپل حق ته ورسېږي
دغه مبارزه چې تاسو راوتی یاستئ یو مبارزه کوئ د ښځو د حقوقو هغه که مدني فعالیت دی که په نورو برخو کې خپله مو څومره مشکلات لیدلي
ما مخکې م وویل چې زه کورنۍ د خوانه مشکل نه لرم ولې په ټولنه کې خلق ستونز سر مخ کیږي هغه ستونز چې مثلا خار کې خځه ور سره مخ کیږي د اطرافو نه متفاوت مثلا ذکر شم چې خار کې کزه مشکل سره مخ شم کابل کې ذکر شم چې هغه مشکل ته ډیره خلاص ده نه وکړم په نور اطراف کې خځه به نشي کړی چې دا مشکل حل کړي زه مشخصا کوم خاص ستونز سره نه یم مخ شوم یعنی منګه چې مبارزه تر وتی تر څو پر چې منګه خپل ستونز خپل ونه شو کړی حل کړو نور خځه تم رسته نشي کړی
واخن بل اسلام علیکم
السلام
ناصر خان شنو نو مستقیم خبرونه کیږي نه تاسو مستقیم خبرونه کیسه میرباني تاسو آواز اوریز
موږ تاسو ته سلام درځي درنی خور په ګډون تاسو باندې
کیږي کور ودان کوم پښتون لري میرباني
بله هو کوم غو غور د غزمنګ مزر کې څه څه نه نه ولې دا زم مزر کې دې ته حق نه ورکول څه په حال ته ټول نه وردانې سر دې کټی کړی دي او هغه مثال دې چې تاسو خپل ورکې نه دی اخی تر کې دې دغه څه یاغونو ایمان ګلمګړو چې دوی هم د خپل ځان لپاره هم د نورو فرندو دا کونکو لپاره ملاتړ لري په دې برخه کې
یعنی خپل نارینه اولادونو ته ډیره توجه کوي، مایندې هم خپل نارینه اولادونو ته ډیره زیاته توجه کوي. ګوره دلته مسله داسته، مور ته ټول اولادونه یو رقمي، ولی خپل زوی ته پرخیزه ده، ځکه دغه زوی ته امیدواره ده چې زه آینده کې هم دغه زوی ما ساتي، یعنی یو نو بیمه ورته زوی ښکاري. دا مسله ده، وایي که ودرېږه دغه زوی ماندې زه تعلیم وکړم، ښه درس په وایم، خیر لور خو د پردی کور دغه ځي. دغه ذهنیت د منځ لار شي چې که یو نارینه خپل مور او پلار ته خدمت کړی شي، جیلی د هغې نه دوه چنده ښه کړی شي چې خدمت د پلار او مور وکړه. دغه ذهنیت دا واقعا دا زموږ یو واقعیت دی چې حتی میندې هم خپل نارینه اولادونو ته ډېره مینه ورکوي. او علت یې هم ما وویل چې دغه یعنی تبن که زم شمه چې زه پوه شم چې د آینده کې زما دغه اولاد په درخو هغې ته پرخیزه کیږم، دا زموږ او ستاسو فطري مسله ده. که دغه ذهنیت د منځه لاړ شي، زه فکر کړم دا به ډېر ښه او دې باندې باید موږ او تاسو کار وکړو.
دغه ذهنیت به څه وخت له منځه لاړ شي؟ څنګه به د منځه لاړ شي؟ ځکه
دلته ګوره عامه پوهاوی دا چې جیلۍ هم وشي کړی چې درس ووایي، په خپل بخود اقتصادي پیاوړتیا ته ورسي، او د پلار او مور خدمت هماغه چې سړی کړی شي چې وکړه ښځې موکړه، بیا دغه توپیرونه د منځه،
یعنی ځان ثابت کړي.
بلکل.
او داسې به شي همې چې داسې خویندې شته دي چې د یعنی د ورونو نه زیات کار کوي، خپل مور او پلار حتی ټوله کورنۍ ساتي.
بلکل بلکل، موږ یوازې نمونه موږ نن په ټولنه کې لرو. ما داس ښځې هم لیدلې دي چې د میړې کړی دی، ولې پلار او مور خدمت ته حاضرېږي هر وخت کې. حتی موږ کو ګورو زموږ بې سو، یعنی ښځه که هیڅ اقتصادي پیاوړتیا هم نه لري، خپل پلار او مور ته په وخت رسیدنه کوي.
یعنی هغه عاطفه او هغه مینه چې
عاطفه او مینه چې د پلار او مور په مقابل کې دغه یعنی د نر نه ډېره زیاته ده.
مخکې پوښتنه پاتې شوه، ولایت ته سفرونه ستاسو؟
ولایت ته مې سفرونه کړي، ننګرهار ته تللیم، پکتیا ته تللیم، د ښځو ورځ به پکتیا ته تللیم. ډېرې ښې خوږې خاطرې د سفرونو نه لرمه. په څنګ کې مې د ښځو نه واورېدي چې څومره ستونزو سره مخ دي، ما فکر کله چې زه یو خاورېدلې چې موږ اورو چې ولا فلاني ولایت کې دا ستونزې شته ده، ولې چې لاړ شي هلته عمله نه ګوري، بیا هغه بل تصویر تا ته درکې او تا نور هم هڅوي چې باید مبارزه وکړي.
څه مو ولیدل؟
د ښځو مختلف ستونزې مې ولیدې. ښځې مې ولیدې چې څومره کمزوري دي په ولایاتو کې. هلته لیوالتیا ده د ښځو دا وه چې روزي، تجارت وکړه، درس ووایي، په خپلو پښو ولاړې شي، ځکه ستونزې لیدلې وې. ولې متاسفانه ځینې ښځو سره یعنی دغه توانایي نه وه چې په پښو خپلې ودرېږي. فضل د خدای اوس یعنی یو څه کار ورته شوی دی.
یعنی هغه ښځې مې ولیدې چې د ګوتو په شمار وې، څنګه یا داسې کلو بانډو ته ورغلې، هغه ښځې په لرې پرتو سیمو کې چې هغوی واقعا پاتې وې، دغه ستونزې البته ډېرې درلودې او دغه حالات نه لرې پاتې وې، که داسې ښځو سره ملاقات.
لرې پرتو سیمو ته ښځو سره خو مې نه دي لیدلې، ول په ښار کې مثلا پکتیا کې د ښار ښځو سره، ښځو چې مثلا کار کوه هغو سره مې ولیدې، ولې د هغو خولې نه مې د لرې پرتو سیمو ښځې خبرې واورېدې، هغه ستونزې چې لرلې هغه مې واورېدې چې هغو څه ستونزې لري، هغو څه رقم چلسون سره مخ دي په ژوند کې، وامې اورېدې. ولې زه هیله لرم چې ورځ لاړ شم نږدې نه وګورم
انشاءالله. اورېدونکی لرو؟ بل اسلام علیکم. بلې
وعلیکم
السلام. څوک دې کوم زینه؟
د ننګرهار نه خیرخوا غږېږم.
مهرباني خیرخوا وروره، څه پوښتنه لرې؟
او زما خورکۍ یو تنه ده خورکۍ نه.
مهرباني.
او نظر خو زما دا دی چې الله پاک چې کوم حقوق ورکړي دي زنانو ته، یعنی دا بهترینه حقوق دي. او دویمه پوښتنه مې د خورکۍ نه دا ده چې ټولنه کې صاحب چې یو سړی واده کوي، تاسو ته ټول ته معلومه ده چې 15 لکه او سلاغه غریب سړی 15-16 لکه روپۍ مصرفوي دا واده کوي. آیا مشکل نه بغیر د یو ډېر غټ جنجال نه بغیر ښځه کوي شي چې یو سړی نه دغه واخلي، طلاق واخلي، هغه چې یو لوریم شوي وي، کورنۍ تاوتریخوالی نه وي، موجود نه وي، او دې نه وروسته ووایي چې هغه هلک زما خوښ نه دی؟
کله چې یو ښځه هیڅ مشکل ونه لري، تاوتریخوالی ورسره نه کېږي، ښه ژوند ولري، ولې اولاد هم ولري، د تفریق غوښتنه وکړه. موږ مدني قانون کې یو طلاق لرو، تفریق لرو، خلع لرو، چې دا زموږ مدني قانون هم د اسلام نه رخي شوی. دلته تفریق به درې، یو ښځه چې کله قاضي ته مراجعه کوي چې میړه نه جدا کېږم، باید درې علت ولري، یا میړه عیب ولري، یا حبس وی یا غیب. په درې حالاتو کې کړی شي چې ښځه د تفریق غوښتنه وکړه. که دا درې حالات نه وي، بیا قاضي خپل یعنی تصمیم خپله نیسي، د قاضي صلاحیت دی. یعنی موږ مدني قانون کله مطالعه وکړو، دغه درې حالات یې ویلي دي چې د درې حالاتو کړی شي ښځه د تفریق غوښتنه وکړو. خله دا ده چې مثلا میړه سره موافقه وکړه، ولا زما خوښ نه وي، دغه راځه پیسې باندې خپل مهر ورته وبخښ، د خپل مهر نه تیریږم، ته ما خوشی کړه، که چیرې میړه ورسره ومنه دي، مشکل نه، ځکه دا خله ده. دا ټول هغه مسایل دي چې اسلام کې هم راغلي دي، او زموږ مدني قانون هم د اسلام نه رخي شوی.
کله به چې تاسو ته د بېلابېلو ولایتونو قضیې راتلې، او تاسو به څېړلې خصوصا د تاوتریخوالي قضیې چې د ښځو په وړاندې وي، څومره به تاسو خپله متاثره کېدئ؟
کله چې د خشونت قضیې سره ته مخ کېږي، او هغه قضیې کې ته داخلېږي، ته فکر کړي چې خدای نه خدای مه کړه، دا ستا خپله قضیه ده، که هغه درد وینې که نه، ستا روان هم متضرره کېږي د یو قضیې نه، ځکه وینې چې دې څومره ناخوال سره ښځې مخ دي، نو کله کله به ډېره زیاته متاثره شوم. بیا به مې کله ویل چې خیر، که دې حالت نه باید ته راوځې، ځکه باید ښه مشوره وکړې، بیا به راوتم دې هغې حالت نه.
څنګه مو دغه فعالیت پرېښود تر اوسه پورې چې اوس نور فعالیتونه کوي تر څنګ یې، او د قضیې کار مو پرېښود؟
ستړی شو،
خسته شو.
د ښځو قضیې زه ښځو په یعنی برخه کې فعالیت لرم، کار کړم، ولې نه غواړم چې د مدافع وکیل په حیث نور قضیې مخکې ویسم، ځکه زه ستړی شوم او نور مې توانایي نه لرله چې زه د ښځو قضیې مخکې ویسم.
نو ځکه مو لرېوالی غوره. یو مشکل به دا هم وي چې زموږ زیاتره ښځې په سړیانو باندې متکي دي، یعنی هغوی ته خرڅ خوراک، هغه مسؤلیت ټول نارینهګان اخلي، د کور مشران اخلي، نو کله چې بیا دوی نه وي، خدای مې کړه کوم خبره راځي، دوی په میدان پات کېږي او د بېلابېلو ناخوالو سره مخ کېږي، چې هغه په دې برخه کې ښځو ته مثلا د څه عمده کارونه کوي شي، دا به څنګه وي؟
دا ډېر ښه ده، ځکه یو ښځه کړی شي هغه وخت خپل حق نه دفاع وکړی شي چې هغه اقتصادي یعنی اقتصادی مشکلونه لري که خپل حق واړی باید یو څه لاس کې وسی چې خپل وشي کړي په خپل په خو ودرېږي. نو منګه تاسو کو واړو چې خځه مورسی دی ټولنه کې اوله کې اول ورته باید داس د کړو چې ته خپل اقتصاد څنګه خکول شي. اول ته چې مبارزه تروزی ته باید په خپل په خو ولاړه خځه وسی وابسته خپل غرور خاوند او دیتا نوسی تخپل باید مستقل اوسی تر څو پر د نور خزه هم لاستی مې اقتصادي برنامه خدي ځنی خزو د پکلو باندې کې هم ځنی برنامه شته ده. مثلا زراعت په برخه کې مالداری په برخه کې چې تاسو که مالداری هم کړی دام ستاسو لپاره یو کار ده. هغه څنګه بازار کې د خپل مواد خرڅ کړي څومره تاسو کړی چې خپل اقتصاد کې خپل کورنۍ سره هم مرسته
او موږ داسې ښځې هم لرو چې یوازې په لاسي صنایعو کوای شي چې خپل کورنۍ ټول مصارف البته پیدا کوي. بس همداسې ښځې هم لرو چې فارمونو کې کار کوي یعنی مالونه روزي. وروسته پیغام ستاسو وخت څه پیغام لرئ کورنۍ ته؟
هیله ده چې ښځې ته د دویم جنس په سترګه مه ګوري. ډېره زیاته مننه د یو باثبات او امن افغانستان په هیله.
کور ودان ډېره مننه کوستان.
د لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.